اوردونکو د مشالې ډیو پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه منې وخت د ورځې 15 بجې شوې د نن ورځې په دې وروستۍ خبري غړي کې به ووري افغان ولسمشر احمد کرزی امریکا ته په خپل ورځني سفر روان شوی د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي راتلونکو ټوټاکنو کې به هغه سیاسي ګوندونه برخه نه اخلي چې د باټۍ دننه یې انتخابات نه وکړي په پاکستان کې د مذهبونو او مسلکونو د قومي امن کمیټې غړي وایي وخت رسیدلی چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو او فرقه جنفت له منځه وړلو لپاره خپل کردار ولوبوي د تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو خو لومړی انیسا اجمل ته ورځو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبری نو سرټی کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په دریو ورځنی سرکاري دوره له کابل او واشنگتن ته روان شوه دی د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي راتلونکي ټولټاکنو کې به هغه سیاسي ګوندونه برخه نشي اخیستلې چې د خپل ګوندونو دننه انتخابات نوي کړي او د قرغستان هغه کسان چې د ازبکستان د سوت اوسیدونکو په محاصره کې وو آزاد کړل شوي دي اوستا خبرونه تفصیل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په درې ورځنی سرکاري دوره له کابل او واشنگتن ته روان شوی دی ټاکل شوی ده چې هغه به هلته د امریکا ولسمشر باراک اوباما او نورو سترو امریکایي چارواکو سره وویني او تمه ده چې د امنیت پر صورتحال په اقتصادي او سیاسي انتقالي بهیر د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون به خبري وکړي ویل کېږي چې ولسمشر حامد کرزی به د افغانستان د ملي امنیت له مشر اسدالله خالد سره هم ملاقات وکړي د پاکستان الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد وای چې راتلونکي ټولټاکنو کې به هغه سیاسي ګوندونه برخه نشي اغستې چې خپل د ګوندونو دننه انتخابات نوي کړي او خپل اساسي نوي خودلي له مشال ریډیو سرنن په خبرو کې هغه ویل چې د هوا ټولو ګوندونو ته یې یادګیرنه ورکړې ده چې د انتخاباتو ناسمو د وړاندې د خپل د ګوندونو دننه کړو انتخاباتو نتیجې الیکشن کمیشن ته وسپاري او کدا کار یې ونه کړو نو انتخابي نخبه ورته نه ورکول کیږي د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان اکثره میداني سیمو کې سخته لوړه ده چې ورسره د ګاډو او جاسونو تګ راتګ نظام متاثر شوی دی او امروزه هلې سلې هم ځپل شوی دي د فضايي سفر د محکمې چارواکو د سختې لوړې له وجې د کومې بدې پیښې نه د بچ کېدو لپاره لاهور او اسلام آباد ترمنځ پروازونو مخې نور هوایي ډګرونو ته اړولې دي د موسمیاتو د محکمې او چارواکي غلام رسول مشال ریډیو ته د سختې لوړې په اړه وایي
زیادہ شدت دن کی وہ خیبر پختونخوا چار سدا مردان سوابی اور پشاور
زیادہ لڑا د خیبر پختونخوا په سوابی چار سدا مردان او پیخور ضلعوں کے دا غرنگ دا سلسلہ بعد روان میاشت دولسمی نیٹے پوری روان وی او د هغی وروستو با حالات پخ کی دوشی زکا چی دا موسم یو بل نظام با داخل شی
مگر 12-13 تاریخ کو کچھ تھوڑا سا ریلیف ملے گا
بلخوا د موټروی پولیس هم په موټروی د سفر په لړ کې خصوصي هدایات خپره کړې دي قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو وکیلانو اتحادی مشرانو ویلي دي چې قبایلي ولسته دي په سپریم کورټ او های کورټ کې د اپیل کولو حق ورکړي او کچري حکومت د دوی د غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به د حکومت پر ضد احتجاج کوي د ګل پروس په خبر پریس کلب کې د فاټا وکیلانو فورم مشر اجاز مومن مشال لیډیو ته ویل چې تر څو پورې قبایلي اولسته د پاکستان د نورو برخو د خلکو په شان اختیارات نه وي ورکړل شوي تر هغې به فاټا کې امن نشي راتللی د ریپورټونو له مخې پاکستان به د روان کال د فروری د میاشتې په لومړیو کې ایران ته 1,00,000 ټنه غنم برابر کوي د غنم به د پاکستان د اجناسو د برآمد کولو یو اداره سی ټریډ ګروپ د جنوري په اخیرنۍ یا د فروری په لومړیو ورځو کې ایران ته استوي دغه اداره وایي چې د دې غنمو مقدار د هغې مقدار نه 10% کم دی کوم چې مخکې پلان شوی وو د سی ټریډ یو ناپیژندل شوی چارواکي ویلي دي چې د تیر کال د اګست په میاشت کې دواړو خواوې په دغه معامله اصلاح شوې وې خو داسې ښکاري چې ایراني حکومت سره د 1,000,000 ټنا غنم او اغستو لپاره پیسې نشته خبرونه د مشال ریډیو نه اوري تم سرګندېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د ریپبلیکن ګوند پخانی سینیټر چګ هیګل د دای هوا د نوي دفاع وزیر په توګه نامزد کړي رسنۍ دغه خبرونه د ځینو امریکایي لوړپوړو چارواکو له کوله وایي چې ولسمشر اوباما د ښاغلي چګ هیګل په اړه پریکړه کړې ده او نن به اعلان هم وکړي خو د سپینې ماڼۍ په مهالویش یا شیډیول کې په دې اړه څه نشته د امریکا اوسنی د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي وو چې کله د رواني میاشت په 16 نیټه اوباما د ولسمشرۍ په توګه که خپل دویمه دوره پیل کړي نو هغه خپل دنده پرېږدي. شپږ شپېته کلن چک هیګل د ویتنام د جګړې پخوانی پوځي دی او په اسرائیلو د سخت انتقاد او ایران سره د خبرو اترو په اړه مشهور دی. د قرغستان هغه کسان چې د ازبکستان د سوت اوسیدونکو په محاصره کې آزاد کړل شوي دي. د قرغستان د پولې یو ساتونکي ویلي چې شپاړس تنه د قرغستان په وخت مازیګر آزاد کړل شوي دي. د دې نه وړاندې څوارلس مېرمنې او ماشومان د ګل په سهار آزاد کړل شوي وو. د قرغستان چارواکي وایي دا تاوتریخوالی هغه مهال رامهته شو کله چې د اتوار په ورځ د سوه اوسیدونکو د قرغستان په پوله ساتونکو برید وکړو. د قرغستان یو پولیس په دې نښته کې سخت ټپي شوی دی. په هند کې یو جنې سره د جنسي تیرې په تور نیول شوي پنځه تنه نن عدالت ته وړاندې کړل شو. پولیس دغه کسان د تښتونې، جنسي زیاتۍ، قتل او په نورو جرمونو تورن کړي دي. دغه کسان د دسمبر د شپاړسمې نېټې د هغې جنسي زیاتۍ له وجې د پانسۍ سزا سره مخامخېدلی شي چې له وجې په ټول هند کې احتجاجونه راپارېدلي وو. دغه کسان پر دې تورن شوي چې د هند په نوي دهلي ښار کې یې یوې درې دېرش کلنې جنې سره په بس کې جنسي زیاتۍ کړې وه او د هغې ملګري یې وهلې وه. دغه جنې د زیاتې وروسته د سنگاپور په یو روغتون کې مړه شوه. وروستۍ خبر ده چې د شام د ولسمشر بشار الاسد په وروستنۍ وینا د نړۍ له بېلابېلو برخو لخوا انتقادونه شوي دي. په دې وینا کې بشار الاسد د سولې یوه نوې منصوبه وړاندې کړې خو خپل مخالفین یې پر دغه ګوډاګي بللې دي. په انکارا کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو ویل بشار الاسد د اتوار د ورځې په وینا کې یو وار بیا خپلې تشې ژمنې تکرار کړې دي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مد مشال دیونه اوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په دې کې به واره چې د افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا ته روان شوه. نو به وړه به امریکایي چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې وکړي؟ د ولسمشر ویان وای
مهمه مسله د افغان ځواکونو د سمبالښت موضوع ده. په دې سفر کې به د سولې په بهیر افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو پر انتقال خبرې وشي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي راتلونکو ټول ټاکنو کې به هغه سیاسي ګوندونه برخه نه اخلي چې د پټۍ دننه یې انتخابات نه وکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند غړی بشرا ګوهر وایي په پاکستان کې د مذهبونو او مسلکونو د قومي امن کمیټې غړي وایي وخت را رسېدلی چې په سیمه کې د فرقه ییز نښتو له منځه وړلو لپاره خپل کردار ولوبوي.
مونږ چې څومره راغونډ شوي یو دلته چې هغه کوم مذهب سره تعلق ساتي، هغه سکھ دی، هندو دی، مسلمان دی، هغه عیسائی دی، زموږ مقصد دا دی چې زموږ په دې ملک کې یو خاص کر زموږ چې کومه صوبه ده خیبر پختونخوا په دې کې امن راشي.
او د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر وایي نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. د مشالې ډو سره اوسئ. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا ته په خپل درې ورځني سفر روان شوی دی. د ولسمشر حامد کرزی ویان ویلی دی په دې سفر کې به له امریکایي چارواکو سره افغان ځواکونو ته د امنیتي ذمهواریو پر انتقال، د سولې خبرې او د امنیتي تړون پر موضوع خبرې وشي. امریکا پلان لري چې 2014 کال تر پایه پورې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. نور تفصیل له کابل اسدالله لودین راکوي.
ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکایي چارواکو سره د خپل درې ورځني سفر پر مهال په یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر حامد کرزی ویان ایمال فیضی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی هیله مندي چې د دې سفر نتیجه به مثبت وي او دواړه لوري به په ځینو ستراتیژیکو مسایلو موافقه ته سره ورسیږي. ښاغلی فیضی امریکا ته د افغان پلاوی د سفر د اجنډا په اړه داسې وویل:
په دې سفر کې به له امریکایي چارواکو سره په څو مسایلو خبرې وشي. مهمه مسله د افغان ځواکونو د سمبالښت موضوع ده. په دې سفر کې به د سولې په بهیر افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو پر انتقال او د امنیتي تړون پر موضوع خبرې وشي. افغان او امریکایي چارواکي به د درې ورځو په ترڅ کې په دغو مسایلو خبرې وکړي.
فیضی زیاته کړه له امریکا سره د امنیتي سند موضوع هغه څه دي چې په دې سفر کې به د نورو مسئلو په پرتله زیاتې خبرې ور باندې وشي. نوموړي وویل د افغانستان ملي حاکمیت او ملي ګټې له امریکا سره د امنیتي سند لاسلیک کېدو په وړاندې سرې کرښې دي، او ټینګار یې وکړ چې امریکا باید دغو مسایلو ته پام وکړي. ځینې سیاسي کتونکي بیا په دې باور دي چې امریکا ته د ولسمشر حامد کرزي سفر به لازمې لاسته راوړنې ونه لري. افغان کتونکی اسحاق اتمر وایي ولسمشر کرزی به د امنیتي سند په اړه امریکا ته په داسې مسایلو او شرطونو ټینګار وکړي چې د اوباما ادارې ته به د منلو وړ نه وي.
یو خو دغه د سرتیرو اندازه ده چې زه فکر کوم هغه اندازه سره چې امریکایان غواړي جمهور رئیس دې سره موافقه وکړي، بل د هغوی قضایي مسؤلیت دی. په دغه مسله کې هم ډېر خبرې شته دی، بل د امنیتي ځواکونو تاثیر تبدیل دی. دغه تنشونه او دغه ناندرۍ به روان دي. داسې امکانات هم شته چې یا دا بیخي لاسلیک نه شي یا د دې لاسلیک کېدل
له امریکا سره د امنیتی سند مهمه مسله په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د حضور او شمیر سرنګوالی او د افغان ځواکونو روزنه او سمبالښت دی. د امنیتی تړون په اړه د امریکایانو لخوا د افغانانو د توقیف پای ته رسول او افغان ځواکونو ته د پیاوړي هوایي تجهیزاتو ورکول د افغان حکومت له مهمو شرطونو څخه دي. بلخوا راپورونه وایي چې امریکایي چارواکي به په دې سفر کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه هم خبرې وکړي. ویل کېږي سپینه ماڼۍ دا مهال په افغانستان کې د 6000 10000 او یا هم 15000 عسکرو د پاتې کېدو په انتخابونو غور کوي.
او د نکو څنګه تاسو ورته چې افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا ته روان شوی دی، د بهال ته تر 2014 کال وروسته د کابل او واشنگتن ترمنځ د اړیکو او د افغانستان راتلونکو په اړه له امریکایي ولسمشر بارک اوباما سره خبرې کوي. کرزی پر داسې وخت امریکا ته روان شوی چې له طالبانو سره د سولې خبرو نوی هیلی خودلی دی. پاره نور تفصیل پامیر ساحل اورو.
په امریکایي وال سټریټ ژورنال کې راغلی افغان ولسمشر حامد کرزی به د ګل یادو شنبې پر ورځ واشنگتن ته روانېږي او هلته به له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په دې اړه خبرې کوي چې تر 2014 زیږیز کال وروسته به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو موجودیت په څه ډول وي. د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د هیواد پارلمان غړو ته د دې خبرو د توقعاتو هیلو په اړه معلومات ورکړل. زلمی رسول ویل دا د ولسمشر امریکا ته تر ټولو مهم سفر دی او دا سفر به پر راتلونکو اړیکو رڼا واچوي. په دې اړه په کابل کې د امریکا سفارت سپینې ماڼۍ او د امریکا بهرنیو چارو وزارت لاسن دی ویلي. وال سټریټ ژورنال لیکي دواړه ولسمشران پر داسې وخت له یو بل سره ویني چې په افغانستان کې د سولې عمل نوي امیدونه ښودلي دي. تیره میاشت په فرانسې کې د طالبانو استازو له افغان سیاستوالو سره ولیدل. د امنیتي مسؤلیتونو یا ذمواریو انتقال لپاره د ولسمشر مشاور ډاکټر اشرف غنی وال سټریټ ژورنال ته ویلي د کرزی په دې سفر کې به د سولې بهیر د واشنگتن او کابل ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي تړون، پوځي سامان او تر 2014 زیږیز کال وروسته د مالی مرستو په اړه خبرې کیږي. په دې وروستیو ورځو کې لوړپوړو افغان چارواکو په سپینه ویلي چې هیله لري امریکا د افغانستان پوځ په عصري کولو او جدیدولو کې ورسره مرسته وکړي. دا چارواکي وایي دوی داسې هوایي ځواک غواړي چې د هیواد د فضا ساتنه وکړی شي. په دې اړه امریکایان شک څرګندوي چې آیا افغانستان به دا کار په خپله وکړی شي او که څنګه. افغانستان خپل پوځ او پولیسو ته د تنخواه ورکولو لپاره ډیر پر بهرنیو مرستو اډانه دی او نړیوال مرستندویان هیله لري چې په اوږدمهاله ډول افغانستان په خپلو امنیتي لګښتونو کې ډیره ونډه ولري. وال سټریټ ژورنال لیکي دا مهال افغان هوایي ځواک ابتدایي بڼه لري. دا ځواک د روسیې جوړې هیلیکاپټرې، سامان وړونکي وړې الوتکې او د روزنې لپاره کارېدونکي الوتکې لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي د هیواد پوځ یې د بهرنۍ دفاع لپاره الوتکو ته اړتیا لري. په دې ترڅ کې د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی ویلي امریکایان د افغانستان له اړتیاو خبر دي. دی وایي کابل واشنگتن ته د هغه سامان یو لیست ورکړی چې دوی ورته ضرورت لري. همداراز فیضی زیاتوي دا لا روښانه نه ده چې څومره امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پاتې شي او څومره اډې به ولري.
د پامیر ساحل نامو مقاله ورده چې افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا ته روان شوی دی او هلته به په یو شمیر موضوعاتو باندې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوزو اسلام آباد ته د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي راتلونکو ټول ټاکنو کې به هغه سیاسي ګوندونه برخه نه اخلي چې د پارټۍ دننه یې انتخابات نه وکړي. د الیکشن کمیشن دغه پریکړې ته یا دغه اعلان ته د پاکستان سیاسي ګوندونه څرنګه ګوري په دې اړه د احمد الله دا رپورټ.
د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملک ټولو پارټو ته یادګیرنه ورکړې ده چې د راتلونکو انتخاباتو نه د سموده وړاندې خپل د پارټۍ دننه کړي انتخاباتو نتایج او خپل د اساسو سرټیفیکیټ الیکشن کمیشن کې جمع کړي، او چې کم ګوند داسې ونه کړي نو انتخابي نښه به ورته نه ورکولې کیږي. نوموړي زیاته کړه
اپلیکیشن مونږ ته سبمټ کړئ چې مونږ تاسو ته الیکشن سیمپلز الاکو پولیټیکل پارٹی چې څومره دي د دوی اسسمنټس او د دوی د اسټ سرټیفیکیټس چې دي دا به ټول مونږ ته دوی سبمټ کړي. نمبر ایک. نمبر دو دا چې دوی به انټرا پارٹی الیکشن کړي، دا هغې نه پای چې به مونږ ته سبمټ کړي. اټ واز اونلی ا ریمایندر کومو پولیټیکل پارٹیز انټرا پارٹی الیکشن نه دي کړي، نو هغوی دي وکړي چې مونږ هغوی ته الیکشن سیمپل الاکو. اس لا او لا دا ده چې تر څو پورې دوی انټرا پارٹی الیکشن نه کړي تر څو پورې دوی اسټس نه جمع کړي. نو
د پاکستان سیاسي ګوندونه د الیکشن کمیشن د بیان په حق لاس دریز لري. کله چې د لړکی مشال ریډیو د عوامي نېشنل پارټۍ د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر سره تماس ونیولو، نو نوموړي وایي
تومره لیک الیکشن کمیشن چې دا سه اناونسمنت وکړي نو دا سه پارټ نشته د ملک کې چې د شي الیکشن یې نه دی کړی. نو هغه ته به مسله جوړی کی ځکه چې الیکشن چې تومره نږدې هغه خپل پارټۍ کې د نه الیکشن کول هغه د پاره وګړه دا په کارو چې دا کوډ اف کنډکټ سه وخت جوړېده.
بلخوا د مسلم لیگ نون جنرل سیکرټر اقبال ظفر جګړه وایي چې ټولو سیاسي ګوندونو لا دا حکم منل پکار دي، او چې کم ګوند هم دا حکم نه مني نو باید چې بندیز پرې ولګولې شي.
بائنڈنگ دے دا پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کے موجود ہم نے او منگ دا وایو چے ضروری دا چے جماعتوں کے لیے دلنا جمہوریت نظام وی او الیکشن دی وی دا کو یو ویلکمنگ دا گدے او منگ ہر مقدمے کو کہ پارٹو کے دے باقاعدہ دا پل الیکشن دا سلسلہ جاری او ساری پکار دا او دے باندے چے کم جماعتوں نا عمل نہ کین پکار دے چے انتخابات لا را جے نو اگا دے اگے تو بندہ گڑے.
الطاف احمد وای چے ہر ہا پارٹی چے بل یو سیاسی گون سرا پشریکا پ الیکشن کې برخه اخلي هغوی لپاره هم پارٹی الیکشن او د اساسو تفصیل ورکول لازم دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې انتخاباتي کمپین روان دی، خو ځینې څېړونکي بیا په دې نظر دي چې ځینو سیاسي ډلو ته د غیر جمهوري قوتونو ملاتړ ترلاسه دی. د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټننټ جنرل طلعت مسعود وایي که څه هم پوځ نیخ په نیغه اوس په سیاست کې مداخله نه کوي، خو د نوموړي په خبره کېدای شي د اسټیبلشمنټ ځینې خلک د ځینو سیاسي ډلو د ملاتړ کولو په وسیله خپل اثر ته دوام ورکول غواړي. خو کارپوه خادم حسین وایي اوس د پوځ دغه رول کم شوی دی، او د ځینو سیاسي ډلو شخصیتو ملاتړ کول یې وروستۍ هڅه ده. نور تفصیل لږ شېبه وروسته. په داسې حال کې چې پاکستان کې د عامو انتخاباتو لپاره سیاستوال او سیاسي ډلې کمپینونه کوي، کارپوهان وایي چې د تیر په څیر کېدای شي دا ځل هم د دې ملک اسټیبلشمنټ د انتخاباتو په نتیجو اغیز وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین وایي پاکستان چې کله په وجود کې راغی نو د متحده هندوستان څخه ورته مضبوطه پوځي اداره ور پر برخه شوه. د نوموړي په خبره نو همدغه وجه ده چې پوځ په ریاستي امورو کې زیات واک ترلاسه کړو. خو خادم حسین وایي اوس د پوځ دغه رول کم شوی دی، او د ځینو سیاسي ډلو او شخصیتو ملاتړ کول یې روستۍ هڅه ده.
بالکل، ما ته ښکاري چې د اسټابلیشمنت اخیری کوششونه دي چې هغه ټول اختیار چې اګین ځای په ځای تروړل کېږي هغه بیا ترلاسه کړي. خو دا خبره په خپل ځای حقیقت دی چې تر اوسه پورې د دفاع یا د سیکیورټي پالیسي، د بهرنۍ چارو پالیسي، او د داسې د افغانستان په حواله او د هند په حواله پالیسي لا تر اوسه پارلمان په هغه کې خپل ځای نه دی جوړ کړی شوی. دا په خپل ځای حقیقت دی. خو دا چې کوم ما خبره وکړه چې د پاکستان د اسټابلیشمنت د اختیار اصلولو یا د اختیار چلولو چې کوم صلاحیت وو هغه
د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټننټ جنرل طلعت مسعود وایي که څه هم پوځ نیغ په نیغه اوس په سیاست کې مداخله نه کوي، خو د نوموړي په خبره کېدای شي د اسټیبلشمنټ ځینې خلک د ځینو سیاسي ډلو د ملاتړ کولو په وسیله خپل اثر ته دوام ورکول غواړي.
یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایلیمنٹس اس کے اسٹیبلشمنٹ کے طاہر القادری کو حمایت کر رہے ہوں.
کدې شي د اسټابلیشمنت ځینې عناصر د طاهر القادری حمایت کوي، ځکه چې هغوی دا فکر کوي چې دا حکومت نااهل دی او کارکردګي یې سمنه ده، او د دې د سمول لپاره پر دوی دباو ساتل پکار دي. نو د دا قسمه تحریکونو د لارې که دوی په حکومت فشار ساتلی شي نو ساتي.
دباو ان کې پر رکھنا چاہیے تو اگر اس قسم سے کہ موومنٹ سے دباؤ رکھ سکتے ہیں تو وہ رکھتے ہیں.
طلعت مسعود زیاتوی نن سبا زیاتره مسلې په تیر وختونو کې د پوزي استابلیشمنت لخوا په سیاست کې د مداخلت لوجې دي. خو د نوموړي په خبره د هیواد سیاسي ډلې هم کمزوري دي او د دې جوګه نه دي چې د غیر جمهوري عناصرو مخنیوي وکړي.
د سیویلیان قیادت ہے اس کو خود اپنی سیاسی قوت کو بڑھانا چاہیے.
باید چې سیاسی قیادت خپل سیاسی قوت زیات کړي، ښه کارکردګي وښایي او د ولس اعتماد ترلاسه کړي. موږ د ترکی مثال اخیستی شو، هلته ولسی حکومت خپله کارکردګي ښه کړه، ولس یې په اعتماد کې واخیست او د هیواد په پوځ برلاسه شو. او اوس چې د سویلین حکومت کوم کردار دی هغه ترسره کوي.
اپنے دیکھا کہ وہ ان پر حاوی ہو گئے اور جو رول اور کردار ادا کرنا چاہیے ایک سویلین حکومت کو وہ اب کر رہے ہیں.
خو کارپو خادم حسین وائی پا پاکستان کی دا غیر جمہوری عناصر پر سیاست کی دا زیاد اثر وجہ دا دغه هیواد کمزوری سیاسی گندونا ندی.
دا دلیل مونږ منو نو دا دلیل خو دې پارم چې پاکستان اتلس کروڑ خلک یا پاکستان شپارس کروڑ خلک چې وخت تر وخته په فوج حکومت کې راغی نو اغی نه اهلو یا اغی اختیار نه لرلو یا اغی کمزورو یا اغی سوچ نه شو لرلی یا اغی نالایک د دې د وجنه په فوج اختیار کې راغی یا په حکومت کول شروع کړ. زما خیال داسې نه دی د پاکستان سیاستدانانو یا سیاست مدارانو یا سیاسی گندونو وقت تر وقتا مسلسل دا اہلیت ښکار کړی دی او شو کړی دی مخې ته راوستی دی. که تاسو وګورئ د اتلسم ترمیم په اتفاق رای سره پاس کېدل، بیا د دومره جنگ باوجود د صوبی حکومتونو د مختلفو شکلونو کې د ترقیاتي کارونو په مخ کې بوتلل.
د دفاعي چارو کارپو تلد مسعود وای کچری په پاکستان کې سیاسي ګوندونه مضبوط شي او د خپل کارکردګۍ په وسیله عوام په اعتماد کې واخلي نو په خپل بغیر جمهوریت قوتونه نشي کولای چې د هیواد په سیاست کې مداخله وکړي.
د مشال ریډیو د سیشن به یا نه د ورځې 19 پروګرامونه پام کوا
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
پاپاو کم 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
حجرا
35 منټه کم 4 بجو
تا ترا
35 منټه کم 5 بجو.
اوسونکو دا د مشالې د سبانې د ورځې پروګرامونه دي. او وزو پېښور ته په پاکستان کې د مذهبونو او مسلکونو د کامی امن کمیټې غړي وای وخت را رسیدلې چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو او فرقی زنخطو لمن زوللو لپاره خپل کردار ولوبوي. دا خبرې په پیښور کې د یادې کمیټې په غونډه کې د نوو غړو د ټاکلو پر وخت شوې دي. تفصیل د مشالې ډو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو مذهبونو او مسلکونو قامی امن کمیټه غړو وینا ده چې موجوده حالاتو کې ډیره ضروری ده چې د ټولو مذهبونو او مسلکونو مشران رايوځي شي او پر روانه بدمنه کې خپل کردار د امن لپاره اولوبوي. پیښور پریس کلب کې د خپل سوګو سګن پروتوکول دستوره کې د بیلابیلو مذهبونو د قامی امن کمیټه غړو مشال لیډو ته ویل چې دا وخت په بلوچستان، ګلګت بلتستان او د خیبر پختونخوا په شمول د ملک یو شمیر ځایونو کې د شیعهګانو او نورو مذهبونو منونکو په ضد د ترهګرۍ خروان دي او باید چې دغه ټول مسابونو او مسلکونو مشران په دې وخت کې یو موټی شي. دغه تنظیم واز چیرمن قاری مذاهب ګل مشال لیډو ته صدارنګ وایي.
دی وخت کم په گلګیت یا په دغه خواش مضافات کې یا د پاکستان پر ټول سیمه باندې چې کم د مذهبي مسلکی جنگونو شروع دي لګر دي په حواله سره خپل بمس کې چې کم سیس نه اختلاف جوړیږي د کم سیس نه انتشار جوړیږي چې رقم اس کم دغه سیسونه بین سي نور مذهب ته تر سره خپل مسلک ته تر سره خپل مذهب د پروګرام زموږ هم دغه یو دی. په دې سلسله کې چې موږ د تمام مذهبونو والا چې دې کم چې د کسان دي د دې سرپرستان دي د موږ راغونډول غواړو.
هم دغه امن کمیټې د سیک مذهب یو غړی چرنجیت سنگ مشال ریډیو ته وویل چې دی غواړي چې د دې کمیټې په هلو ځلو په ملک او په خصوصو توګه خیبر پښتونخوا کې امن راشي.
موږ چې څومره راغونډ شي یو دلته چا هغه کم مذهب سره تعلق سره دی، هغه سیک دی، هندو دی، مسلمان دی، هغه عیسائی دی. زموږ مقصد دا دی چې زموږ په دې ملک کې پاکستان کې او خاص کر زموږ چې کومه صوبه ده خیبر پښتونخوا په دې کې امن راشي، خوشحالي راشي او موږ ټول د دې امن لپاره راغونډ شي. الله پاک دې زموږ په دې صبح کې امن راوړي.
دا دغه دستوري ستر ملما او د مذهبونو د دغه قامی امن کمیټه چیرمن د پیښور ډیپټي کمشنر جاوید خان مروت د دې کمیټه د کردار په خلا صدارنګ وویل.
بنیادی تور باندې په دې کې پریکټیکل سټپس اخیستل پکار دي او د معاشري هر فرد چې کوم دی په دې باندې خپل ذمہواري چلګو او تا کی او په دې کې بنیادی چې کوم خبره داغه د مکالمه د زدا غنم لګې ما بعض اوقات که خیر موشي ته خبره دی کوټر نه دبل کوټر راشي نو هغه کور د کنټرول د پاره هغه کنټرول کولو د پاره چې کوم د ډایالوګ د کوم مکالمه دا او یوزې کولو د پاره کسه د سي مطلب باز اوقات خدای مکسي ایشوز وي چې هغه په خپلو کې سره کینی ډایالوګ کې پدې باندې او دغه خبره سهل رو بس
یادونه ولله چې په دستور کې ټولو مشرانو پدې خبره زور وروړو چې د هر یو مذهب او مسلک غټ غټ مشران رايوزي شي او د خپلو کې سلا شي نو په ګلګت بلتستان او بلوچستان کې چې کوم فرقي فسادات کیږي نو د مخنیوي به اسان شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې پاتې کېږو. د قبایلي وکیلانو اتحادیې مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې قبایلي اولس ته په سپریم کورټ او های کورټ کې د اپیل کولو حق ورکړي. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې ورو.
قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو وکیلانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې قبایلي اولس ته په سپریم کورټ او های کورټ کې د ځایي پولیټیکل انتظامی خلاف د اپیل کولو حق ورکړي او دړکې ورکړي ده. کچري قبایلي اولس ته د حق ورنکړې شو نو د حکومت په ضد به قبایلي وکیلان د سیاسي ګوندونو غړي او طالب علمان یو احتجاجي کمپاین پیل کوي. د ګل پورس پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې وروسته د فاټا لایډز فورم صدر اعجاز محمد مشال ریډیو ته وویل چې تر سو پوری قبایلی اولستا د هیواد د نور اوسیدونکو په شان پوره پوره انصاف او مساوات نوی ورکړل شوی. قبایلی سیمو کې نه خو امن راتلی شي او نه دغلتا د پرمختګ کارونه کیدی شي.
دوی د کم از کم قبایلو ته په های کورټ او په سپریم کورټ کې د اپیل حق ورکړي. آیا دوی د آرټیکل 1 د لاندې د پاکستان اوسیدونکو نه دي چې دوی اوسیدونکو دینو های کورټ ته ولې د دوی اپیل حق حاصل نه دي؟ هغه ته نن د انصاف او د مساوات سخت ضرورت دی.
دغه شان د فاټا لایر فورم جنرل سیکرټری تاج محل افریدی اویل چې د موجوده حکومت لخوا فاټا اصلاحات هیڅ وجود نه لري ځکه چې پولیټیکل انتظامیه اوس هم د انګریز د وخت اف سی آر قانون لاندې واړه او زاړه خلک نسی او بندیوان کوي. د زیات کړه چې فاټا کې د سیاسي حل زل هم اجازه نه ورکول کیږي.
کوم هغه چې کړی زداري سپ کړی وو په 14 اگست باندې په 2011 کې په هغه باندې 100% امپلیمنټیشن نشته. هغه چې کوم ذکر کړی په 24 گھنٹوں کے مرزم پیش کی گئی بالکل داغے تصور نشتہ اگوئی بھی لو چپ دے کہ بڈاگان یا موشمان نشے ریسٹ کبلے اگر بالکل آگے خلاف عرصہ روان دی اور موشمان پہ جنون کی دی ہم تم 60 سال بارہ بڈاگان پہ جنون کی دی پہ یو سیزم پاگے کے عمل درآمد نے شوے دے ٹول نہ چول منگ دار ہے کموتا دی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے دا اپیل حق ملو شی نو ان شاء اللہ دا کم برائی چپ فاٹا کی دی لیپ ایف سی آر کی دا وکیلا میں پدارے سارا خبر ہے ان شاء اللہ دا سم ختم ہو لے شو
دا پختن فضاواب کی دا فاٹا لائر فورم صدر اجاز محمد اوائل کی فاٹا ٹریبیونل کی دا قبائلی سیمو نمائندگی نشتا او غا ہیس مانا نلری دا زیادہ کڑا کچری قبائلی اولستا پا سپریم کورٹ او ہائی کورٹ کی دا اپیل حق ور نکلے شو نو بیادوی با احتجاجی لاریون او مظاہرے پیل کوی.
منگا جی بدی صبح کے تقریباً منگا دا سے 700 پور زمنگ تعداد دے وہ سو سکم وہ سو پور زمنگ دا وکیلان و قبائل و تعداد دے دا دی صبح چے کم سیٹل وکیلان دی اگر منگ ٹول منگ سرا تیار دی دی صبح کے چکم و دا عدلی جنگ و ٹول قبائل وکیلان دا اگوی سرو اگوی منگ سرا دا مرستا کرده دا چکتا سو رو تری منگ سیٹل وکیلان بتا سو سرو دریگو
دا قبائلی وکیلانو دا اتحادی مشرانو دا چیف جسٹس آف پاکستان افتیار چودری او دا فوز مشر جنرل پرویز کیانی تا هم اپیل اکلو چی قبائلی اولستا انصاف او مساوات ورکولو کی دا دوی ملاتر اکلی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
د خالد خان رپورٹ مورد اوس یو مقاله لرو ایکسپریس ٹریبیون رسپنه لیکي دا باندې ستونزه د ډیرو هیوادونو د ترقیاتی کارونو لپاره یو چیلنج دی که څه هم د نړۍ شتمنو هیوادونو دغه مسله په کابو کې کړې ده او د باندې شرایط ټیټه کړې خو بیا د پاکستان غوندې هیواد لپاره دا یو لوی ستونزه ده. تفصیل د خپل همکار ملیحه میرزاده په دې رپورٹ کې ورو.
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د پاکستان د آبادۍ ستونزه په ګوته شوې ده چې د 2.05% سره هر کال سیوا کیږي او اوس 18 کروڑ ته رسیدلې ده. په دې حساب پاکستان د نړۍ تر ټولو زیات آبادی لرونکي هیوادونو کې په شپږم نمبر راځي. د ورځپاڼې په خبره د خاندانی منصوبه بندي مسله د پاکستان لپاره ډېره مهمه ده چې تقریبا هر ښځه په مجموعي ډول 4 بچی لري. ورځپاڼه بیا په دې لړکې د یوې بلې ستونزې په حواله لیکي چې په زیات شمېر کې د ماشومانو د پیدایش سره سره بیا د ماشومانو د مرګ کچه هم سیوا ده چې دا معنی لري د پیدایش په وخت ماشومان او میندې مړه کیږي. په مقاله کې لیکل شوي په پاکستان کې په هرو دریو کې د یو ماشوم د پیدایش پلاننګ نه کیږي او دغه شان د نوي ماشوم ضروریاتو ته پامونه شي. خو بیا نن سبا ورو ورو احتیاطي تدابیرو ته پام ګرځېدلی دی. تر اوس پانی په خبره هغه جوړی چې کم ماشومان غواړي د پلانینګ سمې مشورې ته لاسرسي نه لري. بیا هغه میندې چې بغیر د پلانینګ په ماشوم نه جوړ شي یا خو خپل مړی شي او یا یې ماشوم ته د پیدایش نه مخکې نقصان ورسي. په مقاله کې د آبادۍ د کونسل په حواله لیکل شوی، هغه ښځې چې په ماشوم نه جوړوي او د وړوکي پیدایش نه غواړي، د اول نه څلور یا پنځه بچي لري او د اقتصادي ستونزو له امله په دې فیصله مجبوري شي.
د ایکسپریس ټریبون مقاله مو د ملیح میرزاده نه اوریدل او خو وخت شوی دی د خبرونو، ځکه چې پنځه نیمې بجې دي. نو راځي چې د انیس اجمل نه د خبرو لنډیز اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په ډیر وسنې سرکاري دوره له کابل او واشنگتن ته روان شوه دي. د پاکستان الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد وایي چې راتلونکي ټول ټاکنو کې به هغه سیاسي ګوندونه برخه نشي اخیستي چې خپل د ګوندونو دننه انتخابات نوي کړي. قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د وکیلانو اتحادی مشرانو ویلي چې قبایلی ولس ته د سپریم کورټ او های کورټ کې د اپیل کولو حق ورکړل شي. د رپورټونو له مخې پاکستان به د روان کال د فروری د میاشتې په لومړیو کې ایران ته یو لک ټن غنم برآمد کوي. تما څرګندېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د ریپبلیکن ګوند پخواني سینیټر چک هیګل د دغه هېواد د نوي دفاع وزیر په توګه نام ثبت کړی. د قرغستان هغه کسان چې د ازبکستان د سود اوسیدونکو په محاصره کې وو آزاد کړل شوي.
لن خبرونه مو د مشالې دی نو ورته چې انیس اجمل باندې خپل په دې روستۍ نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. تاسو باور چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن لوځي خلک له سستوندو سره مخ دي. دا به هم وري چې په تیرو څلورو کلونو کې د خبر پختونخوا حکومت تعلیم لپاره څه کړی دي. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو رسپانو په خپلو ادارو کې سره غستي ریاض مساخل ته وکړي.
نن د اردو ژبه ورسپانو ایکسپریس او دنیا خپل ادارې د چیف جسټس افتخار محمد چودري لخوا په ورکړی شوی بیان لیکلی دی د کوم نه چې د جمهوریت د بقا د پاره د هغه اعظم سرګندېږي. دغه لړکی دنیا ورسپانو وایي چې چیف جسټس افتخار محمد چودري وینا د ټول کام لپاره د حوصله وړ دا چې د انتخاباتو د لارې راتلونکي پارټي به حکومت کوي او هیڅ یو تنبه جمهوریت نشي ختمولی. ادارې لیکي چې د ملک سیاسي حالات او معاملات د ټولو په وړاندې دي. د ټول ټاکنو وخت رانیز دی او په داسې حالاتو کې علامه طاهر القادری اسلام آباد ته د لانګ مارچ راوستو اعلان هم کړی دی. نو که د چیف جسټس بیان ته د دې اعلان وروستو د روچتیدونکو خدشاتو په رڼا کې وکتی شي، نو د دې نه دا پیغام ملاویږي چې که هر څوک د آئین خلاف ګام پورته کړي، عدالت به کله هم د هغې مرسته نه کوي. اداري اخیره کې لیکي چې داسې حالاتو کې د ملک سیاسي جماعتونو مشرانو له پکار دي چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او ملک کې د جمهوریت د استحکام او سلامتۍ لپاره د یو بل ملګرتیا وکړي او راتلونکو ټولټاګنو لپاره لار هواره کړي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې اسمان ډان خپل اداریه کې د 2014 وروسته د افغانستان صورتحال ته پام را ګرځولې دي. اداریه وایي چې د حامد کرزي د امریکای د دورې نه وړاندې امریکا کې په دې خبره باس روان دي چې د کال 2014 وروسته افغانستان کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره افغان ملي اردو ته څومره امریکایي عسكر پریښودي شي. د غلړ کې جنرال جان ایلن درې تجویزونه ورکړي دي چې پکې د 6000 10000 او 20000 پوځیانو د ایسارتیا ویل شوي دي. اداریه زیاتوي چې بل طرف ته د وایټ هاوس نام مطبوعاتو ته ویل شوي دي چې دوی پینټاګون ته د 3000 to 9000 پورې پوځیانو د ایسارتیا ویلي دي او ممکنه ده چې 2014 وروسته به افغانستان کې تر 10000 کم امریکایي عسكر پاتې شي. اداریه وایي چې راتلونکي دوه کاله دغه لړکی ډیر اهم دي چې سبا کیږي. آیا افغان طالبان به دې ته جوړ کړی شي چې د خبرو اترو میز ته راشي، یا افغان حکومت دومره توان لري چې امنیتي وضع به په کنټرول کې وساتي، او یا دا چې افغان ملي اردو د دې جوګ دي چې واک ترلاسه کړي کنه، او دا هم چې آیا حامد کرزی به د امریکایي عسکرو سیارتیا اومنی که ده مخالفت بکوی، دا هم یو اهم سوال ده.
ده سیمی حالات او ده نڑای مطبوعات.
اردوونکو د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپل یو اداریه کې لیکي چې په دې وروستیو کې د پاکستانی پوځ د تګلارې په اړه ډېرې خبرې شوې. د تېرې جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم وویل چې دغه هیواد یوې نوې نظریې ته اړتیا لري. بلخوا اسوسیټډ پریس خبري اجانس د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. دواړه مقالې د مجید بابا نورو.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپلې ویداري کې لیکي چې په دې نږدې کې د پاکستانی پوځ د نظریې په اړه ډېرې خبرې وشوې. د تیر جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم وویل چې دغه هیواد یوې نوې نظریې ته اړتیا لري. د وزیر اعظم لخوا دا وینا په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې د راپورونو له مخه پاکستاني پوځ خپلې نظریې ته بیا کتنه غواړي او پکې په هیواد دننه ترهګري دغه هیواد ته د یو مهم ګواښ په توګه شاملول غواړي. ورځپاڼه لیکي چې داسې نوی فکر نه دی، بلکې تیر کال د پاکستان د پوځ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی د دغه هیواد د آزادۍ په ورځ په خپل یو وینا کې نه صرف دا ویلی وو چې سغدریزی او ترهګری دا مهال تر ټولو مهم چیلنجونه دي، بلکې دا یې هم ویلی وو چې د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ د دوی خپل جنگ دی. ورځپاڼه لیکي چې ښکاري داسې د پاکستان پوځي ذهنیت کې دغه بدلون د تیر څه وخت نه رامنځته شوی دی او بلخوا د پاکستان د حکومت سره هم د دغه ګواښ ادراک شته او خپل دریځ د ځینو ځانګړو پیښو پر ضد د غندنې په شکل کې څرګندوي. خو د ورځپاڼې په وینا تر دا مهال دا نه دي شوي چې په دغه نوې نظریه ټول ولس راټول او متفق کړي او د سخت دریځۍ پر ضد دغې نوې نظریه کې د عام ولس، سرتیرو، سیاستوالو او د میډیا د ځینو خلکو شکونه هم لرې کړل شي. ورځپاڼه لیکي مسله دا ده چې د وخت تېرېدو سره سره دغه نظریه کې بنیادي بدلونونه شوي دي. پاکستانیانو ته یاد دي چې څنګه په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد دغه وسلوال د ریاست لخوا اوروزلې او په وسلو سنبال کړل شو او بیا په کشمیر کې د جهاد په نامه په جګړو کې استعمال کړل شول، او چې کله په 2001 کال کې تګلاره بدله شوه نو بیا پخوانی ښه جهادي ډلو باندې بندیزونه لګول شول. خو په دغو کې ځینې د بندیز لاندې ډلې اوس هم د ناسرګند وجو له وجې خپل فعالیتونه کوي. اداریه زیاتوي چې په نجی محفلونو کې ځینې پوځي چارواکي دا مني چې په اتیایمه لسیزه کې هم د ریاست تګلاره غلطه وه او په نوییمه لسیزه کې هم، او جنرل کیانی هم په خپله وینا کې که څه هم د تفصیلاتو نه ډډه وکړه خو دا یې وویل چې په تیرو وختونو کې د غلطیانو موږ ټول ذمہوار یو. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د امریکا د هغه پخوانی جرنیل سټینلی میکریسټل په اړه لیکي چې یو امریکایي مجلې رولینګ سټون سره په مرکه کې په ولسمشر باراک اوباما او د هغه د انتظامیې په ځینو چارواکو نیوکه کړې وې چې له وجې بیا خپل دندې نه استعفا ورکړې وه. اجانس د میکریسټل په یادښتونو مبنی نوی چاپ شوی کتاب نه د رولینګ سټون مجلې سره د مرکې په حواله میکریسټل نقل کوي او وایي چې میکریسټل لیکي چې د دینه پرته چې د هغې مرکې جزئیات څومره کره او واضح وو خو ذمواري ټوله زما وه. اجانس لیکي چې د رولینګ سټون مجلې په هغه مقاله کې د میکریسټل ځینو ناپېژندل شوو سلاکارانو په اوباما، د هغه په ملګرو او په مرستیال ولسمشر جو بایدن سخت انتقاد کړی وو. جو بایدن د میکریسټل دغې تګلارې سره هم متفق نه و چې افغانستان ته یې د نورو پوځونو استولو غوښتنه کړې وه.
دا اوس موږ همکار مجید بابر چې تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کولې. اوس یو بله مقاله هم لرو. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي چې د دې هیواد له نبراسکا ایالت سره اړه لرونکي د ریپبلیکن ګوند غړی او پخوانی سینیټر چې هیګل د هیواد د دفاع د وزیر په توګه د ټاکل کېدو لپاره د ولسمشر باراک اوباما غوره انتخاب دی. ورځپاڼه لیکي د دې امکان شته چې د امریکا سینیټ هم نن یعنی د جنوري پر 1 د هغه د ټاکل کېدو منځوري ورکړي. زمنګ همکار بوروال کاکړ دغه مقاله لوستي او غټي برخي یې تاسو ته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ویتنام د جګړې تجربه لرونکو چې هیګل ټاکل کېده به د ولسمشر باراک اوباما په کابینه کې د ریپبلیکن ګوند د یو مشهور غړي اضافه وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د هغه ټاکل کېده به نه یوازې له افغانستان د وتلو لپاره د ولسمشر باراک اوباما د پلان په عملي کولو کې مرسته وکړي، بلکې د هغه پوځي بجټ په کمولو کې به هم ګټور سي چې د 2000 لومړي کال راهیسې دوه چنده سوی دی. نیویارک ټایمز لیکي ولسمشر اوباما د یو دفاعي ماهر یا ټیکنوکریټ پر ځای چې هیګل د دې دندې لپاره خوښ کړ. څوک چې یو خپلواک سیاستوال دی او له هیواد د باندې د امریکایي وګړو په ژغورلو کې اوږد مهاله شهرت ترلاسه کړی دی. چې کیګل د ولسمشر اوباما غوندې په افغانستان کې د جګړې ملاتړ کړی وو او د پخواني ولسمشر جارج بوش په مشرۍ کې په عراق کې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې د زیاتوالي مخالفت کړی وو. ورځپاڼه لیکي چې کیګل تر یو څه حده په ملګرو ملتونو کې د امریکا له سفیر سوزانا رای سره ورتوالی لري. ولسمشر اوباما له هیلری کلینټن څخه وروسته د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د سوزانا رایس ټاکل غوښت، خو هغه جان کیری ته د لارې د هوارولو لپاره له دې دندې څخه انکار وکړ. ورځپاڼه لیکي د چک هیګل له ټاکل کېدو وروسته به د ولسمشر باراک اوباما د ادارې په وړاندې تر ټولو ستره ننګونه دا وي چې څنګه د ایران اټومي پروګرام یا ورو کړي او یا هم ودروي. ورځپاڼه زیاتوي په دې لړ کې د چک هیګل نظر د ولسمشر باراک اوباما د دریز په مخ کې یو ډول خنډ دی. هغه ځکه چې نوموړي د ایران پر ضد د امریکا لخوا د یو اړخیزو بندیزونو په اړه ویلي وو چې دا به د ګټې پر ځای زیان ورسوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه سپینه ماڼۍ په دې لټه کې ده چې د چک هیګل تر ټاکل کېدو وړاندې د نظر د اختلاف راټیټ کړي. ورسپانه لیکي که به څه هم د چک هیګل نیغ په نیغه پر ایران د بندیزونو او د هغوی له عملي کولو سره کار نه وي، خو نوموړی به پر دې هیواد د فشار زیاتونې د نورو عنصرو ذمهوار وي.
د بوروال کاکړ چې تاسو یې مقاله وړاندې کوله. او اوس یو بل رپورټ هم لرو. د ریئل کلیئر ورلد څېړنیزې ادارې په یو رپورټ کې راغلی دی، خبره دا نه ده چې څومره نړیوال پوځیان به په افغانستان کې پاتې کیږي، بلکې پوښتنه دا ده چې د دوی کار به څه وي او څرنګه به دوی ته سامان او نورې اسانتیاوې ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د لګې دمې وروسته ورو. افغانستان سره په راتلونکو کې د نړیوالو پوځي او ولسي مرستو په اړه د میډیا او څېړونکو بحثونه یو خطرناک تصویر وړاندې کوي. امریکا پلان لري چې 2014 میلادي کال تر پایا له افغانستان خپل ځواکونه او ملکی کارکونکي وباسي. دا هم پلانوي چې د مرستو په لړ کې خپل پوځي او ولسي لګښتونه کم کړي. مقاله کې راغلي دي خبره دا نه ده چې څومره نړیوال پوځیان به په افغانستان کې پاتې کیږي، بلکې پوښتنه دا ده چې د دوی کار به څه وي او څرنګه به دوی ته سامان او نورې اسانتیاوې ورکول کیږي. دوی مدا چې دغه ځواکونه به په کومو سیمو کې خپلې دندې ترسره کوي او آیا دوی به په جنگي عملیاتو کې برخه اخیستی شي او کنه. تر دې دمه پورې یوازې دا خبره په ډاګه ده چې ښکاري امریکا به د 2014 کال تر پایه پورې په افغان جګړې نورې لږ تر لږه $1.5 million خرچ کړي. لیکوال انتنی کوټزمن وای لنډه خبره دا ده چې تر هغې پورې د افغان جګړې په اړه یوه پریکړه هم نشي کېدی تر څو اوباما انتظامی د جګړې په لار کې د ټولو خنډونو له منځه وړلو لپاره په بشپړ توګه هلې ځلې نه وي کړي. لومبی خبره دا ده په داسې حال کې چې نړیوال له افغانستانه وځي، آیا د دغه هیواد نوی ولسمشر به ردې جوګوي چې تر څه حده حکومت ته دوام ورکړي. دویمه خبره دا ده چې راتلونکي کې د افغانستان د جګړې په اړه دوه خبرې دي. لومبی دا چې له طالبانو سره خبرې وشي، خو طالبان وایي تر څو نړیوال پوځیان نوی وتلي تر هغې خبرو ته غاړه نه ږدي. دویمه دا چې امریکا د افغان حکومت او پوځونو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د امریکا د دفاع وزارت روسي رپورټونه ښایي چې 2018 کال وروسته به له دوی سره دومره امنیتي سرتیری نه وي چې د افغانستان امنیت په صحیح مانو کې سنبال کړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوردونکو په دې وروستیو کې په خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې څه باندې 1600 تعلیمي ادارې وسلوالو طالبانو په چوونکو توګه سره نړولې دي. خود صوبې د تعلیم وزیر یعنی د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر وای د ترګری باوجود د صوبې په زیاتره سیمو کې د تعلیم شرح زیاته شوې ده. د مشال ریډیو همکار انیس اجمل په دې اړه یو رپورت جوړ کړی دی، راځي چې په ګډه ورته وښو.
په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې یو شمېر سکولونه د وسلوالو لخوا تباه کړل شوي، خو د صوبې د تعلیم وزیر سردار حسین بابک وایي چې د سکولونو ړنګولو باوجود هم په صوبه کې د تعلیم شرح زیاته شوې ده. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت سردار حسین بابک وویل ترهګرۍ کې یو خوا پښتنو ته نقصان رسولې، نو بلې خوا یې په خلکو کې د تعلیم په اړه شعور هم پیدا کړی.
56% زمونږ ټوټل دغه دا تعلیمي شرح ده، 2% په دې کې انرولمنت کې چې کوم دی هغه اضافه شوې ده، 74% زمونږ دلته د نارینه شرح ده او سره سره داسې بیا د نارینه زنانه شرح ده. شرح زمونږ ډېره زیاته سیوا په دې والا هم شوه چې تاسو ګورئ چې دې تر خدای په وجه باندې یو طرف ته ډېر لوی تاوان شو، بل طرف ته مونږ ته دا هم فائده وشوه چې په قوم کې یو احساس را بیدار شو، دا قوم چې دی تعلیم او د شعور زده کول غواړي، نو مشکل کان چې دی هغه خپل بچیان چې دي دا تعلیم یافته لیدل غواړي.
سردار حسین بابک وای د خیبر پختونخوا موجوده حکومت د تعلیم د ودې لپاره ډېر کار کړی او په مختلفو سیمو کې یو شمېر تعلیمي ادارې هم جوړې کړي.
جوڑ کرو لس منگا یونیورسٹی جوڑے کرے دا کتا سو گو رہی چی پتیر شپیتو کالو کے پخیبر پختونخوا کے یو لس یونیورسٹی ہے پشپیتو کالو کے یو لس یونیورسٹی ہے او منگا پسلورنی مکالو کے پخیبر پختونخوا کے لس مل یونیورسٹی کی دی دا منگا جوڑے کرے.
سردار حسین بابک زیاتوی موجوده حکومت د پنځم کلاس پورې مورنۍ ژبو یعنی پښتو، هندکو، سرایکی، کوهار او چترالی ته سرکاري حیثیت هم ورکړی دی. د ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وایي وسلوالو خدا فکر لرلو چې د سکولونو روانولو سره به دوی پښتانه د تعلیمه بې برخې پاتې کړي، خو چې څومره سکولونه روان شول هم هغه عمره د تعلیم سره د خلکو مینه زیاته شوه.
وزیرستان نوالا تر چترال پوری او دبلی غاڑ نہ خیبر نوالا تر ہزاری پوری دی ہر مور او پلار دا خواہش پیدا شوے دے او ډیر شدت سر پیدا شوے دے دی پختون خواہ دی او سر نبل سر تزما نما تدا سے انداز لگی چې په هر ځای کې دا مطالبه زیات تر رومبې شروع کی دی د سکول نه او بیا راځي 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 روزګار وغیرہ تھا چې کم ډیمانډ دی یا مطالبه دا یا ضرورت دی دا غی احساس په عام ولس کې ډیر زیات سی وشوې دے
خبره عام خلک د سکولونو پروانولو تر بلې هرې پیښې ډېر ردی عمل او خفګان ښیي، او هم دا وجه ده چې خلکو په بدو حالاتو کې هم تعلیم اغستل نه دي پریښودي.
تانیسا اجمل رپورٹ موارد اردنکو د شمالی وزیرستان اوسیدونکو وای کله چې هم د وسلوالو او امنیتی سرتیرو ترمنځ نښتې کیږي نو په دې دوران کې ګولۍ د دوی په کورونو را پریوزي چې پکې یو شمیر ولسی وګړي وجل شوي دي. همدارازه تیرا ورځ د میرانشاه، ماچس او نورو سیمو خلکو په دې اړه لاریون هم کړی وو او د حکومت نه یې د ولسی وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې وه. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال کوي.
شمالي وزیرستان ځایي ولسوالۍ کله هم چې دغلته په سکیورټي فورسز برید وشي یا څه بلا ناخوښه پېښه رامنځته شي نو دولت لخوا په ولسي ودانیو باندې ګولې ورول کیږي. چې د دوی په وینا په تیرو دوه میاشتو کې د لسو نه زیات ولسي وګړي مړه او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. تیر ورځ د میرانشاه، مچس او خروانی سیمو خلکو په دې اړه یو لاریون هم وکړ چې مظاهره کوونکي د میرانشاه بازار په مختلفو کوڅو کې را تیرېدو وروسته د میرانشاه پریس کلب مخې ته را جمع شول او د دولت نه یې غوښتنه وکړې چې د ولسي وګړو ژوند خوندي ساتلو ته دې پاملرنه وکړي. ډاکټر بشیر خان مشال ریډیو ته وویل د لاریون مقصد یې ولسي وګړو ژوند خوندي ساتلو غوښتنه ده. چې څو ورځې وړاندې هم د مچس او خروانۍ په سیمو کې یو شمېر کسان د مرګ ژوبلې سره مخ شول.
می صرف دا وی چې می زه د عوامې څه ګناه کړې ټول د نیو دا روز دی په معصومې خلکې باندې چیرې بمباري داس نشي. حکومت ته می څه سپاوي چې کچېرې دی وی چې د وزیرستان توس پرېږ دی می له وزیرستان دی ته پرېږ دی ته د مبارک وي او کنه وی آینده د پر دا دی دا کوشش وکړو چې څه داس واقعیا وی چې معصومې خلکې ته د چا سره چې وسلانه وي
ملک عبداللہ وائی کلا ہم چه دغلتا سنا خوخا پی خوشی نو ٹول وزیرستان بند کڑی
بدا مرغا یہ پٹول پاکستان سے داغا دمکیشی خو پی وزی سے دا سے کرشیو ندو لگے دلی کلا دا سے واقعا اوشی بیا ٹول وزیرستان بند سی گانا سے کیا کرے نا نسی واتائی پدیش چا تا ہارٹ اٹیک کدائی سی پدیش ڈیلیوری کس دیر زنانا مڑی سی گانا زخمیون میں اسپتالی تا نپریش دی.
ملک گل سالے جان چه دادا پوینا وڑان دے ہم پدا سے بمباری کے پکور گولے را پریوتی دی چه یو را رئے پک جوان دلاسا ور کڑے ہو وائی چه پا ایف سی آر کانون علاقائی زمداری شک کے دا سے نشتا چه پیخا یو زائی وشی او عوام پا بل زائی کے پا نخشی
پچاری سے فیار سے نجوستا نہ پسی تے پیشتا پچاری سے فیار سے داشا یو زوی سے یو آدم اکا یا مطلب یو وار ادات وشی بیا ہے کوم تا مطلب حکومت میسج کو وارننگ ویر کوئی کوم لکا پخپلا بوندے ایسی جواب دائی ویر کوی دا خو یارا حق نہ داتے اس کا مطلب پتہ بی سی یو وار ادات وشو او زوی لکا پما چسے سے یا مطلب پو خروانی سے آغن مر خلق پ نہس ول چ مطلب ہے ایسی اپ درے سے نوی.
شاہین خان وائی کا دا سے گامونا پورتکیگی نو شاید دولت او عوامو ترمن ترمنځ فاصله زیات شي.
فوج د دې میزدا او حکومت د میزدا پاکستان د میزدا هوځه میزد خلک غیرل خفزات دیغه په چارو د جوای حکومت یې دې ته چې میش خفزات پکو چې دا نه مونږ حسابي دې سره نفرت نه راځي کې مونږ زیرو خلی
کلامو چې په دې اړه په میرانشاه کې د پاکستان فوج سیون ډیوا لاچارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړه، نو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نشو ځکه چې د دوی شمیرې د عام ټیلیفون نه ټینګې نشوې. یاد دیوی چې نن هم د شمالي وزیرستان په ټولو سیمو کې د سهار شپږو نه تر نامعلوم وخت پورې کرفیو یا ګرځبندیز لګول شوی دی چې د پولیټیکل انتظامیه په وینا ټولې داخلي او خارجي لارې بندې دي او یوازې فوزی قافلې په سړکونو باندې تګ راتګ کوي.
تاسو ورته دا چې په شمالي وزیرستان کې خلکو ګیله کوله چې د پوز او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې د عام خلک چې کوم دي هغوی وژل کیږي. د شمالي وزیرستان نزو مومند ایجنسی ته په مومند ایجنسی کې پرون د موټر سایکل باندې د دوو تنو په سورلۍ بندیز لګول شوی. بلې خوا ته تعلیمي انتظامی په هغه سکولونو باندې چاپې وهل شروع کړ دي چرته چې استادان د امنیتي ستونزو له وجې ډیوټي نه ترسره کوي. تفصیل د مشالې خبریال کوي.
د محمد ایجنسی پروټیکل انتظامی په سیمه کې د موټر سایکل په دوه سورلۍ د حفاظتي ګامونو په خاطر پابندي لګولې ده. په سیمه کې د امنیت وضع دا ساتخه ده، خو بیا هم د موټر سایکلو په دوه کسیزو سورلیو داسې ګمان و چې ګنې چیرته بده پیښه ونه شي. دې فیصلې ته د بر محمود ایجنسی یو تعلیم یافته ځوان واجد مومن چې په خپل هم موټر سایکل ګرځوي پس نظر ګوري.
حکومتي خلې ځلې چې کوم دی د حفاظتي اقداماتو لپاره ډېرې ښې دي، او که بل طرف ته موږ دا وګورو چې علاقې داسې دي چې هلته هر کلي او هر علاقې ته سړک نه دی تللی، او دا هغه خلک چې کوم دی همدغه موټر سایکل د خپل همدرب لپاره استعمالوي چې خلکو ته به د دې وجې نه ډېر زیات تکلیف شي بازارونو د تګ را تګ دپاره او مړی ژوندي دپاره. زمونږ داسې علاقې دي چې هغه علاقو کې ګاډي نشته دي.
د واجد مومن دا ګیلې او مشکل مو چې کله د بر محمود ایجنسی پرډیکل نایب تحصیلدار شمس الاسلام سره شریک کړو، نو هغه وویل
ډبل سواری ون پمنه بچې پل نه ده اوس یو سړی زناله بوزي یا دغه کې یا وسره درې دوه کسو په ځای درې ناستې ضرورت دی.
هم پرون پولیټیکل انتظامی په بر محمود ایجنسی اټوخی لسیمه کې په یو ګورنمنت پرایمری اسکول چاپه وهلې چې شپږ استادان پکې غیر حاضر وو. یو سل او شپږ اویا ماشومان په اسکول کې ناست وو، ولی یو استاد هم نه وو. په دې ګام د محمود ویلفیر ارګنایزیشن مشر میر افضل مومن وویل
او نو به په پبلک نو خلک دي ګوره د مجبورې نه دي ځکه چې په چا دی کی او چې نتیجې نه او د دې خبر دی د پټې کلې انتظامی چې دا اخرې کوم او دا خبره ده چې په دې چا په وخت وخت ول وی او چې کوم غیر حاضر یا غوړه فضا مر چې تر خاطر کې څه کړ چې ورنګ ور شي په دې مو درم بل باندې دا ګریټار شنو دی بل دې ډیس مسکینو دا خبره خبره ده.
سلیم سردار چې د محمد یونین مشر دی نو وای باید په محمد ایجنسی کې د محمد ایجنسی لوکل استادان برتی کړی شي.
دلته کې زموږ په ټرایبل ایریا کې کوم استادان نه زیات نن لوکل استادان لکه ورځ خو کوم استادان نه بیا د اړوند شپې د پاتې کېدو مو څه دی چې شپې هیڅ کوم کې پاتې کېدې نه چې لکه تاسو یې چې مطلب دی چې سکول روانه یې ګره.
خو شمس الاسلام نو مو پوښتل دا استادان ګینه د امن او امان په وجه دغه سکولونو ته نتلل او که څنګه
دې کې د یو سکول نه په ډیټیل شپږ استادان د کړو غوې تنخواه دي په دغه سکول باندې او شپږ استادان انکار کړو چې دغه تر حالات خراب نه راتل نو یو په تور هغه څو چې تر سون سپون پرې خول نو بیا ای پی ایس یو ورلو هغه زه مو کتو استادان مونږ هم راغلم کلام ریپورت کړو په بار ان کې دا چې استادان د خپل پوج
دغه غیر حاضر استادانو ته نوټس هم ورکړل شوی دی. خو د محمد ایجنسی اولسی وګړو هم خواهش وو چې باید انتظامیه دی همدا شان په اسکولونو چاپی وهي او هر هغه استاد چې د سرکار نه تنخواه اخلي او ډیوټي نه کوي کور ته یې ولیږي.
ازونکو تاسو ورته چې په محمد ایجنسی کې د امنیتي ستونزو له وجې ځینې استادان اسکولونو ته نه ځي. همداشان د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره فاټا ډیولپمنټ اتھارټي وایي چې په قبایلی سیمو کې خواوشا شپږ لکه ځوانان بیروزګاره دي او دوی ورته د بیلابیلو هنرونو زده کولو پروژې پیل کړي دي. تفصیل د مشالې خبریال کوي.
د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکي وایي چې په موجوده وخت کې په قبایلی سیمه کې خواوشا شپږ لکه قبایلي ځوانان بې روزګاره دي او فاټا ډیولپمنټ اتارټي غواړي چې دې قبایلي ځوانانو ته هنرونه ور زده کړي چې یو ښه روزګار پرې ترلاسه کړي. دوی وایي که دغو ځوانانو ته تربیت او روزګار ور نه کړی شي نو دوی به په دې سیمو کې د ورانکارو لاس ته ورشي او بیا به په ناوړه کارونو کې استعمالیږي. په دې حق لباندې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د هنر او تربیت څانګې چارواکی طاهر خان مشال ریډیو ته وایي
هر انسان چې کله سیٹسفائیڈ نو هغه مطمئن د خپل دغه نه او دغه په جب کې لږ هم پیسې نو هغه چرته هم دا سوچ نه کوي چې زه بل له جب نه پیسې وباسم زه بل باندې اټیک وکم. دا سیزن چې رہی دا سړی ان سیٹسفائیڈ پوزیشن کې چې نو دا سایډ ته روان شي نو موږ د دې شیز کومولو دا یو انیشیټیو اغستو.
او د خیبر قبایلی سیمې یو ځوان په دې حق لا وای
زمانو مصطفی دے زما پخپل باندې چکم دے بی اے تعلیم دے او اوس پورې چکم دے زما ته ایس قسمه روزګار موکا پلاس نه راغلی د حکومت طرفه او د فاټا ډیولپمنټ اتارټی طرفه چکم دا موکې ورکول کی کنه کدا پر اختیار باندې وینو د سره مونږ چکم دے یو کسب دکړو نو د سره بز مونږ ته چکم دے د روزګار موکې پلاس باندې راشي.
دا چې فاټا ډیولپمنټ اتارټی چکم موک بیلی ځوانانو ته تربیت ورکړی دی هغه تا روزگار ملاو شوی دی او کنه په دې حق لباندې دیادی ادارې چارواکی طاهر خان زیاتوی
نومان یو الکو ماربل کې مونږ ټریننګ ورکړو دلته په ورس کروڑ باندې هغه کار کوي نن سبا اوخه 22,000 روپے د غالي.
تاسو ورته لږ چې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره د زده کړې لپاره یو شمیر پروژې شروع شوې دي. وزو افغانستان ته خبریاله ډیو چې اصلي نوم یې صحیفه ده سموده اوړاندې د ننګرهار په عدالت کې لخپل خاون څخه د طلاق غوښتونکي شوې وه چې د جنوري په شپږمه نیټه په دې وتوانېدا چې لخپل خاون څخه په عدالت کې طلاق واخلي خو نوموړی وایي چې هغه قاضیانو ته دې سخته سزا ورکړل شي چې له دې څخه یې د رشوت او یا هم نورې غوښتنې لرلې. پړې نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ډیو همکار باز محمد عبید په دې رپورټ کې.
که یو لوري ته خبریاله ډیوه د ننګرهار له محکمې څخه په دې خوښه ده چې بحثو یې د ده له غوښتنو سره سم طلاق ورکړل شو، بل لوري ته له حکومت نه غواړي چې هغو قاضیانو ته د سخته سزا ورکړل شي چې له ده څخه یې رشوت او یا هم نورې غوښتنې لرلې. نوموړي وایي
کوم قاضیان چې مانه پیسې غوښتي او یا نورې غوښتنې لرلې غواړم چې هغه باید دغه محکمو ته کش کول شي او تر څو هغې ته جزا ورکړي تر څو په راتلونکي کې هیڅ یو قاضي دغه جرات ونه کړي.
ډیوه وایي چې یوازې د ځان د حقونو په خاطر نه بلکې کې د اداري او اخلاقي فساد په ځدی غږ پورته کړی دی.
د ما هدف یوازنه دا نه و چې ما ته د حق او خوې ما سره د انصاف وشي، هدف مې دا و چې دغه کوم اداري فساد چې نن زموږ په ادارو کې روان دغه ول لمنځه نزي. په هر ځای کې کانفرنسونه کې په هر ځای کې خبرې کې خو جدي اقدام نه کې ما په ثبوت سره ټول نړۍ ته وښودل خو چا اوسه پر اوسم جدي اقدام نه دی کړی.
د ډیوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د محاکمو رئیس فضل هادي فاضل وایي چې کوم قاضی چې لډیوی څخه رشوت او یا کومه بل غوښتنه لرله هغه د افغانستان د سترې محکمې په امر له دندې ګوښه کړل شوی دی.
د فساد په ارتباط باندې سترې محکمې دا وکړل چې د وظیفې نه ویستو د ډیر څلوېښتو کلو قاضي و ازلې کې په محکمه کې هغه موضوع چېړل کیږي چې څوک لري عارض موجود وي. ډیوه خور تر اوسه پورې نه دلته ماته عریضه راکړې نه سترې محکمې ته عریضه ورکړې.
ډیوه چې اصلي نوم یې صحیفه ده دوه کال وړاندې له یوه ډاکټر سره کوژدن کړې وه او څو اونۍ وړاندې د ننګرهار په محاکمه کې له خپل نامزاد څخه د طلاق غوښتونکي شوه چې د ظهور الدین په نوم یو تن قاضي ترېنه په اول سر کې د رشوت او بیا د واده کولو غوښتونکی شو. ډیوی د قاضي ظهور الدین غږ ریکارډ کړی و او بیا یې یوې نړیوالې راډیو ته لیږلی و. کله چې د ډیوی قضیه د میډیا له لارې خپره شوه له دې پیښې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی خبر شو او د پیښې د ژورې څېړنې سپارښتنه یې وکړه چې سم له واره سترې محکمې قاضي ظهور الدین له دندې ګوښه کړ او د روحاني په نوم یو بل تن قاضي چې په دغه پیښه کې تورن و هغه یې د جزا په ډول نیمروز ولایت ته تبدیل کړی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
رپورٹ مورد او وسهم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونه خري شي به دین ورځې چې روستي لن خبرونه د انساج منور.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په درې ورځنۍ سرکاري دوره له کابل او واشنگتن ته روان شوی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې راتلونکي ټول ټاکنو کې به هغه سیاسي ګوندونه برخه نشي اخیستلی چې خپل د ګوندونو دننه یې انتخابات نه دي کړي. قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د وکیلانو اتحادي مشران وایي چې قبایلي ولس ته دې په سپریم کورټ او هائی کورټ کې د اپیل کولو حق ورکړل شي. تمه څرګندېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د ریپبلیکن ټوم د پخواني سینیټر چک هیګل د دې هېواد د نوي دفاع وزیر په توګه نامزد کړي. په هند کې وی جنسي سره د جنسي تیرې په تور نیول شوي 15 تنه نن عدالت ته وړاندې کړل شوي. او د کرغستان هغه کسان چې د ازبکستان د خلکو اوسیدونکو په محاصره کې آزاد کړل شوي.
اردن کوم دې سره د مشال ریډیو د نننې ورځې خبرونه پات رسیږي. سبا به یواری بیا پوره په 9 بجې د مشال ریډیو خبرونه شروع کیږي. تاسو کولی شئ چې په همدې سپو د ډیو ریډیو خبرونه ووري. خپل کوربا اسر الله محمد د خبرو ویاندې انیسا جمل او ټکنیکی همکار اساق امیری ته اجازه ورکړي. د لا پامان شپمو په خیر.